امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدم که السلام علیکم ز شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو، خو اوس په مکړه د دې ساعت خبرونه ته چې سید بختیار شابه تاسو ته ووایي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. پرون په افغانستان کې احتجاج کوونکو د څلورمې ورځې دپاره هم د کابل قندهار لویه لار د ټرافیکو په مخ بنده کړې وه. پرون هم په سوریه کې دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې په سیمه کې سخت جنګونه روان وو، او ملګري ملتونه وایي چې اوس هم د برما د رخاین په ایالت کې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې روانې دي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. احتجاج کوونکو د کابل قندهار لویه لار پرون هم د څلورمې ورځې دپاره د ټرافیکو په مخ بنده کړې وه، او په عین وخت کې د غزنی ولایت د امنیت دپاره هغه ولایت ته اضافي امنیتي قواوې هم رسیدلې دي. د قرباغ د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې پرون امنیتي قواوو د احتجاج کوونکو درې تنظیم کوونکي هم له ځان سره وړي دي. د کابل قندهار لویه لار د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو د دوه ملکی کسانو د وژل کېدو په ضد د احتجاج په توګه د شنبې د ورځې راهې په دې خوا بنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې په ختیځ غوطې کې د تشدد او جنگ جګړو د زیاتوالي په باب د بحث نه یو ورځ وروسته هم هلته په هغې سیمې کې سخت جنګونه روان دي. د دغو جګړو دوام په ټولې سوریې کې د یو اوربند د ټینګولو دپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه بې ارزشه کړې ده، مګر د دې سره سره بیا هم روسیې د ملکي خلکو د حفاظت دپاره روزمره په جنګ کې په یو اړخیز ډول د لنډ وخت دپاره توقف راغوستی دی. له بلې خوا په سوریې کې د روسیې د یوې الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 9 عسکر وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دغه جنګي الوتکه د تخنیکي عوارضو له کبله راغورځېدلې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د برما امنیتي قواوې اوس هم د هغه ملک په شمال لویدیځ کې د رخاین په ایالت کې د روهینګا د مسلمانانو د بشري حقوقو احترام نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګیلمور وایي چې اوس هم د برما امنیتي قواوې د روهینګا مسلمانان په زور دې ته مجبوروي چې د خپلو کورونو نه ووځي، او هم عیني شاهدانو او د بشر د حقوقو فعالینو ویلي دي چې امنیتي قواوې د روهینګا مسلمانان وژني، په عزت تېری کوي او کورونو ته ورونه اچوي. د روهینګا تقریبا 8000 خلک بنګلاديش ته مهاجر شوي دي، او سموده مخکې د برما او د بنګلاديش ترمنځ په خوندي توګه او په عزت خپلو سیمو ته د دغو مهاجرو د تګ په باب یو موافقه هم وشوه، مګر په دې شرایطو کې د دغو مهاجرو بیرته تګ ناممکنه ښکاري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب څه ممکنه پرمختګ شوی دی، مګر هغه په دې باب د احتیاط نه کار واخیسته، او وی ویل چې دغه پرمختګ ته بې ځایه امیدونه باید ونه شي. پرون ښاغلي ټرمپ دغه خبرې وروسته له هغې کړې دي چې جنوبي کوریا وویل چې شمالي کوریا دې ته لیواله ده چې د امریکا سره د خپلو اټومي وسلو د مسلې په باب خبرې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د دغو وروستیو انکشافاتو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی، او هغه وایي چې د شمالي کوریا په مقابل کې به زموږ په دریځ کې تر هغې پورې کم تغییر رانه شي تر څو پورې چې هلته د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په لوري مثبت، موثق او د قبول وړ اقدامات نه وي شوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افریقا ته د خپل لومړني سفر نه لږ مخکې ویلي دي چې امریکا غواړي چې د افریقایي ملکونو سره ډېر دوستانه روابط ولري، او هلته او هغه په چین له دې کبله اعتراضونه وکړل چې غواړي افریقا چین ته محتاجه کړي. ښاغلي ټیلرسن ویلي دي چې امریکا دې ته لیواله ده چې د افریقا سره تجارتي خنډونه کم او هلته سرمایه ګذاري وکړي. افریقا اوس د چین سره ډېره زیات تجارتی ثوابت لري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خپل ژمنه بیا ټینګار وکړ چې په وارداتي فولادو او المونیمو باندې سخت محصول لګوي. په دغه پلان باندې د ټرمپ د ګوند د غړو په ګډون بین المللي ټولنې انتقاد کړی دی. د امریکا ژغ خبریالی جیسو سیمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د امریکا، مکسیکو او کاناډا تجارتي استازو د عکس اخیستلو په وخت کې تبسم کوو، مګر د شمالي امریکا د آزاد تجارت د موافقې د نوي کولو وروستۍ خبرې په چندانې کمې موافقې سره پای ته ورسېدلې. دغه خبرې د امریکا د جمهور رئیس ژمنې ترخی کړې دي چې وایي د فولادو په واردولو باندې به 15% مالیه او د المونیمو په واردولو باندې به 10% مالیه ولګوي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سپینه ماڼۍ کې د غونډې په وخت کې د ټرمپ اشاره د کاناډا او مکسیکو لپاره په یو شرط مرسته کوي. ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
If we don't make a deal, I'll terminate NAFTA. But if I do make a deal, which is fair to the workers and to the American people, that would be, I would imagine, one of the points that we'll negotiate. It will be tariffs.
کومه موافقه ونکلو نو زبر د شمالي امریکا د آزاد تجارت موافقه یا نفتا لغوه کړم، مګر زه موافقه کوم نو هغه به داسې موافقه وي چې کارګرو او د امریکا خلکو ته مناسبه وي، او زه تصور کوم چې په هغې باندې به خبرې وشي. نو هغه به د کاناډا او مکسیکو لپاره په فولادو باندې مالیه لګول وي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د نفتا د خبرو د ناکامېدو نه وروسته وایي هیواد چمتو دی چې د امریکا مخالفت وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند نو وایي
Should restrictions be imposed on Canadian steel and aluminum products, Canada will take appropriate responsive measures to defend our trade interests.
په کاناډایي فولادو او المونیمو باندې چې محدودیت لګول کیږي، نو کاناډا به مناسب مسؤولانه اقدامات وکړي چې د خپلو تجارتي ګټو او له خپلو کارګرو نه دفاع وکړي. د پیټسبرګ د ملي شرکت لوړ رتبه اقتصاد پوه بل ایډمز نو وایي د ټرمپ پلان له تجارتي انډیوالانو د بالقوه غچ اخیستلو خطر سره مخامخ کیدای شي. بل ایډمز ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What typically happens is the US has implemented tariffs against a foreign product. Our trading partners will
څه چې واقعي کې هغه دا دي چې امریکا د خارجي تولید په خلاف ګمرکي محصول لګوي، او زموږ تجارتي انډیوالان به په محتاطه طریقه د امریکا د صادراتو په خلاف بل مثله اقدام وکړي، او په معمول ډول له دې نه په اخوا پراختیا موندلې شي. د جمهور رئیس ټرمپ لوړ رتبه جمهوري غوښتونکو متحدینو په ګمرکي تعرفو باندې انتقاد وکړ چې د بین المللي تجارتي جنگ په حیث ګواخ ګڼل کېدای شي. لیکن ایډمز وایي د امریکا په اقتصاد باندې به د ګمرکي تعرفو تاثیر محدود وي. بل ایډمز نه بیا وایي
The direct impact of metals tariffs on the US economy is probably going to be fairly small. The typical American consumer doesn't buy too much.
د امریکا په اقتصاد با په فولادو او المونیمو باندې د لګول شوی محصول تاثیر خای چې دومره زیات نه وي. امریکایي استهلاکونکي په وافته کې ډیر زیات المونیم یا فولاد نه مصرفوي، ځکه نو دوی په قیمتونو کې زیات فرق نشي احساسولی. د ټرمکس اجرایه مدیر مارک سمیت وایي د ده شرکت په شان د ماشینونو شرکتونه به دوهم ځلي فکر وکړي چې چیرې تجارت وکړي. مارک سمیت وایي
It'll make us look at things if my material price does go up.
دا به موږ دې ته وادار کړي چې په شیانو نظر واچوو. که زما د موادو قیمت 15% لوړ راشي، نو زه یو تجار یمه او زه به د ارزانه قیمت پسې ولاړ شم. نو چیرې چې وي، نو هلته به تجارت وکړم. د امریکا د اسهامو قیمتونه د دوشنبه په ورځ له دې کابله لوړ شوي وو چې پانګوال لا تر اوسه په دې تمه وو چې د شوي پیشنهاد نه به جمهور رئیس ان پر شا ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون
هر وخت ساسو د پاره پزله پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کوریا ولسمشر وایي چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د خپل منځیو اړیکو پراختیا به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي وسلې کولو لپاره د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. ولسمشر مون جی این د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره او نورو مشرانو سره د خپل استازو لیدکاته د یوې سیاسي پروسې د پیل کېدو لپاره ګټور بلل دي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د سه شنبه په ورځ ویل د هیواد باید له جنوبی کوریا سره مذاکرات وکړي.
په کار دا چې موږ له شمالي کوریا سره د دې لپاره خبرې وکړو چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاک شي.
ولسمشر مون جی این په دې هم ټینګار وکړ چې په کار دا هیواد خپل نهایي هڅې وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو پر ضد ډیر اغیزمن دفاعي اقدامات ترسره کړي. ولسمشر مون جی این دا تبصره د نظامی اکاډمۍ د شاګردانو د فراغت مراسمو کې وکړله.
زبا د جنوبی کوریا او امریکا شریک دفاعي موقف لا ډیر قوي کړم. زبا د نړیوالې ټولنې او گاونډیو هیوادونو ملاتړ د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هم ترلاسه کړم.
ولسمشر مون جی این ویل د سولې او سوکالۍ د سفر د پیل لپاره شمالي کوریا ته د دوشنبه په ورځ هیئت ورلېږلی و او هغه هیئت بېرته را رسېدلی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا د لوړ پوړي هیئت ترمنځ له ګډې ماښامانۍ نه وروسته په یو لړ مسایلو بحث وشو. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون په دې برخه کې وویل چې دواړو خواوو په نورو خبرو هم موافقه وکړله.
زمونږ ستر مشر کیم جونګ اون د ولسمشر مون جی این د استازي خبرې واورېدلې. هغه غواړي چې د دواړو کوریاګانو د خاصو استازو ترمنځ یوه عالي غونډه وشي چې له یو بل سره نظریات تبادله کړي څو دواړو خواوې یوې قانع کوونکې موافقې ته ورسیږي.
د کی آر ټی د ویاند له قوله تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د دوی ستر مشر دواړو خواو ته ډیره مهمه لارښوونه کړې ده او هغه دا چې په ډیره چټکۍ سره د دې مقصد لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د مون جی این له خوا د سولې د دغه هیئت مشرتوب د ملي امنیت رئیس چونګ ای یانګ کوي. د جنوبی کوریا هیئت به وروسته متحده ایالات ته د دې لپاره سفر وکړي چې امریکایي مقامات د خپلو مذاکراتو په نتایجو خبر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ دی او حقوقي مامورین ځان خوندي نه بولي. امریکایي قانون پوه جدوو د مرکه په ترڅ کې د نسیم ستانیزه سره په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د کلتوري حساسیتونو او د قانون د حاکمیت په اړه نور معلومات هم شریک کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
Let's talk first about your book.
ستا پیغام امریکایانو او افغانانو ته څه دی؟ ستا له کتاب نه هغوی د یو بل په اړه څه زده کړي؟
Naseem, in my book Flashpoints Lessons
تر ټولو مهمه موضوع د امریکایانو سلوک، طرز عمل او د خبرو دود دی. اغه امریکایان چې د نړیوال انکشاف او پروژو کار کوي په کار د غوي د کلتوري توپیرونو په حق له ډیر اساس اوسي. د دې پام چې دوی په کوربه هواد کې د خلکو سره څه ډول خبرې کوي او هغه ته څنګه ښکاری دا مسله په ټولو هوادونو کې د تطبیق ورده او په دې کې اغه امریکایان هم شامل دي چې په افغانستان کې ما دا شان په خپل سترګو لیدلې دي. ځکه ما د شپږو هیوادونو په انکشافي پروژو کې برخه اخیستې ده. په دې کې په دریو هیوادونو کې جګړه روانه وه. ما د امریکایانو مکرر اشتباګانې او د ځایي کلتور په مقابل کې په دغو ځایونو کې د هغوی د احساس نشټوالی لیدلې ده.
تاسو فکر کوئ چې دې کار غیر قصدي عواقب لرل؟ یعنی د خلکو احساسات ژوبلول او یا یې پر عملیاتو ناوړه اغیزه درلودلی شوه او کوم خنیول شوی وای نو د دوه اړخیز باور سبب کېدلی شول؟
یس،
د مثال په توګه په افغانستان کې زما وظیفه د قانون د حاکمیت د سلاکار وظیفه و. زه دغه پروګرام د پرمخ بیولو یو غړیو. زمنګ د کار مهمه برخه دا و چې د قانوني سیمینارونو په ترڅ کې هغه ځایي خلک چې په عدلي چارو کې کار کوي هغه وروزو او تعلیم ورته ورکړو. په دې کې ځایي قاضیان، سرنوالان او د پولیسو مشران شامل وو. په دې قانوني مسایلو سربیره موږ ځایي خلک د ډیموکراسۍ په ارزښتونو باندې پویولو ته هم سوال په دې کې برابري د نارینه او ښځې یعنی د قانون له مخې د جنس برابري قومي او نژادي برابري شامل ده خو هغه څه چې ما هلته د افغانانو او امریکایانو ترمنځ لیدل هلته امریکایانو دا ستونزه درلوده چې د برابرۍ معنی څه ده زه به یو مثال درکړم له یوې خوا نه موږ په قانوني سیمینار کې د برابرۍ درس ورکوو خو له بلې خوا په هغه ځای کې چې موږ امریکایان اوسېدلو هلته توپیر او جلاوالی موجود و
تاسې وویل چې د قانون درس مو ورکاوه په صنف کې په لومړۍ ورځ تاسې ته کوم شی د ډېرې حیرانتیا وړ ښکاره شو
ما ته مې لومړۍ ورځ په صنف کې ښه یادېږي ما د اساسي قانون درس ورکاوه زه د قندوز د ولایت په یو سیمه ییز مرکز کې وم تقریبا 50 تنه شاګردان به په صنف کې وو او ټول نارینه وو په هغوی کې قاضیان څارنوالان پولیسان او د حکومت مدافع وکیلان شامل وو ما د اساسي قانون په برخه کې خبرې وکړې او د سیمینار په اخر کې ما غوښتل ته وویل چې په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ یو تن لاس پورته کړ او ویل چې محترمې میرمنې تاسو د خپل خاوند اجازه اخیستې ده چې دلته راشي نو زه ډېره اریانه شوم ځکه چې ما واده نه دی کړی او په کار ده چې دې پوښتنې ته ځواب هم ورکړم نو په دغه وخت کې مې کتل چې ټول صنف ما ته ګوري نو ما وویل زه میروخه نه یم واده مې نه دی کړی نو له دې امله د چا نه د اجازې ضرورت هم نه لرم بل شاګرد لاس پورته کړی وویل له پلار نه دې اجازه واخیسته نو ما ورته وویل نه ځکه زه د قانوني عمر یعنې 18 کلنۍ نه پورته یم او خپلې فیصلې په خپله کولی شم خو هغه پوهیږي چې زه دلته په قندوز کې دا پوښتنې ټولې کلتوري پوښتنې وې زه پوه شوم چې کلتوري معیارونه هغوی ته ارزښت لري هغوی زما په ځواب اریانو خو ښایي د ازادۍ په اړه یې داسې فکر کړی وي چې ښه ته خو بارنه یې دا به ومنو خو موږ به د خپلو میرمنو او لونو د ازادۍ په هکله فکر
وکړو تاسې د قانون د حاکمیت په برخه کې په افغانستان کې څه فکر کوئ ځکه تقریبا له یو کال نه مو زیات وخت هلته درس ورکړ ستاسې په نظر تر ټولو مهمه ستونزه څه وه
هغه څه چې ما د قانون د حاکمیت په هکله په افغانستان کې ولیدل په هغو کې ښې ورځې وې او بدې ورځې وې د افغانستان قاضیانو څارنوالانو او نورو عدلي مسؤلینو دې ته کتل چې آیا د دوی په وس دا کار پوره دی که په وس به یې پوره وو نو قانون به یې عملي کاوه او که په وس به یې پوره نه وو او خوندي به نو نو دې ته به یې کتل چې څنګه ترې نه ځان تېر
ستا مطلب څه دی څه ډول خوندیتوب
د مثال په توګه زه د قندوز په یوه محکمه کې وم او د هغه ځای له قاضیانو نه مې پوښتنه وکړه چې تاسې چې په دې دواګانو باندې فیصلې کوئ خپل ځان څومره خوندي بولئ
ستا مطلب له جنایتکارانو نه د ځان خوندي ګڼل وه
هغه په مستقیم ډول د خپل ځان د خوندیتوب په هکله څه ونه ویل خو له خبرو نه یې داسې څرګندېدله چې ډېرې داسې ورځې شته چې دی ځان خوندي نه احساسوي کله چې له محکمې نه ووځي نو بل ډول جامې اغوندي چې د بهر خلک ونه پیژني نو له دې نه ماته د هغوی د امنیتي ستونزو په هکله یو څه معلوم شول
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د ملګرو ملتونو یو مامور وایي د میانمار امنیتي قواوې د رخند ایالت په شمال لویدیځ کې د باقی پاتې روهنګیایي مسلمانانو له بشري حقونو څخه سرغړونو ته همداسې دوام ورکوي د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال اندریو ګیل امور له بنگلاديش نه دراستنیدونکو مهاجرو سره د خبرو نورسته ویلې د په دې عقیده ده چې د میانمار له خوا د روهنګیا مسلمانانو قومي پاکسازي روانه ده د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال اندریو ګیلمور خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
Nobody wants to reward the ethnic cleansers on the Myanmar side who have driven them out but at the same time one cannot force people to go back into what could well be certain death what is going on at the moment not only are there still killings are there still rapes on a large scale not only are they driving people out with force and threats
هیڅوک نه غواړي د میانمار لخوا قومي تصفیه کوونکو ته جایزه ورکړي چې دوی یې له هیواد نه شړلی دي، او په عین وخت کې څوک هغه خلک نشي مجبورولی چې هغه هیواد ته بیرته ولاړ شي چې کیدای شي وژلي یقیني وي. په اوس وخت کې چې څه روان دي، نه یوازې وژل دي، لا تر اوسه په غټه پیمانه بې عفتي روانه ده. نه یوازې دا چې په زور شړل کېږي او ګواښونه ورته کېږي، مګر داسې ښکاري چې دغلته سیستماتیک کوشش روان دی چې د دوی راتلونکي معیشت تباه او برباد کړي. میانمار او بنگلہ دیش موافقه کړې ده چې یو شمېر روهنګیا مسلمانان بیرته ولیږي، مګر گلمور انوای د اوسنی شرایط لاند محفوظه باعزته او دوامداره لګلو امکان او هیله نشته. د میانمار د امنیتي قواو د بې رحمه ځپلو د لاسه د 13 اکتوبر د میاشتې را په دیخوا تقریبا 700,000 روهنګیان بنگلہ دیش ته مهاجر شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د جنوبی آسیا لپاره د امریکا تر ټولو جګپړی ډیپلوماټ الیس ویلس د طالبانو لخوا دغه لومړی ګام ومانه او وی ویل چې مسولیت د طالبانو په غاړه دی، چې معنا امریکا ته نه بلکې د افغانستان خپلواکه او مشروع حکومت او خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی خبرو ته تیار دي. د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس ویلي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول زیات ارزښت لري، او واشنگتن د دغه رول د ترسره کولو لپاره د اسلام آباد سره پرلپسې تماسونه لري.
د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل باور لري چې که پاکستان یو داسې ګام واخلي چې له عمله یې طالبان د سولې خبرو ته کینی یا په هغوی فشار راوړي، نو دا به د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
طالبان ته دا وړاندیز د تسلیمېدو معنا نه لري، خو دا یو سیاسي چوکاټ ته د رسیدو لپاره یو ریښتونی او د درناوي وړ بهیر دی. دا وړاندیز یو تاریخي ګام دی.
د پاکستان په اړه میرمن ویلز زیاته کړه د اسلام آباد دریز کې کوم غوڅ او په زړه پورې بدلون نه دی لیدل شوی. بلخوا د امریکا د دفاع د وزارت ویاندې دانا ډبلیو وایت د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان دې د ترهګرۍ ضد جګړې کې لا زیاته همکاري وکړي.
This is an inflection point.
دا یو مهم پړاو دی او د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې لدی ګټه واخلي. پاکستان په خپل ترهګری ځپلې ده، موږ له پاکستان سره ګډ او دوامدار کار غواړو او ګورو چې چیرته فرصتونه موجود دي.
افغان او امریکایي چارواکو بیا بیا پاکستان په دې تورن کړای چې په خپل خاوره کې افغان طالبانو او فتیره حقانی شبکې ته ځای ورکړای، خو اسلام آباد وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې ختمې کړې دي او په دې هیواد کې اوس منظمې او فعالې وسلوالې ډلې نشته. چین هم د پاکستان د دغه سرګندونو ملاتړ کوي.
پاکستان حکومت او خلکو یې د ترګری په وړاندې د جګړې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او په دې جګړه کې یې ونډه اخیستې ده. په تیره پاکستان په دې وروستیو کې مالی برخو کې یو شمېر کلک اقدامات کړي دي چې د ترګرو په ځپلو کې ډېر مهم پرمختګ دی.
میرمن وایت طالبانو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مذاکراتو د وړاندیز په اکله وویل چې امریکا غواړي د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په هغه هیواد کې تشدد او جګړه ختم شي. ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 20مه نیټه ازبکستان کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي چې پکې به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کابل په ښار کې د کافي یو ګرځنده ماشين د هغو افغانانو د هرکلی سبب سوی دی چې خپل کافي نو اړتیاو په پوره کوي. کافي اوس هغه هیواد ته مخه کړې ده چې د پیړۍ راهیسې خپل تند په چایو ماته کړې وه. یو افغان د دوو کلونو راهیسې دغه ماشین د کابل هغو شاعرانو ته معرفي کړی دی چې په تاریخي لحاظ له چایو سره روږ دي. پام وکړئ رپورټ چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا نجیب الله شهریاری په نوم یو کافي چلوونکی لګڼ ګونی څخه ډکه د کابل په ښار کې په یوه سیمه کې خپله کراچۍ درولې ده چې د یو ګرځنده ماشین په واسطه مشتریانو ته کافي ورکړي.
ما تقریبا 4 سال میشه این کار آغاز کردیم.
نږدې څلور کاله کېږي چې دغه کار مو پیل کړی دی. ماشینونه مو له ازبکستان څخه راوړي دي. دوه کاله مو په مزار کې دغه کار کړی دی او دوه کاله کېږي چې دغه کار مو په کابل کې پیل کړی دی.
دا کافي جوړونکي د ورځې زر مشتریان او وای چې شمیر یې په زیاتېدو دی. کله چې خلک له هغه څخه د چای غوښتنه کوي نو هغه ورته وایي چې چای په کور کې هم څښلی شي نو باید کافي خوند واخلي.
روزانه درودید
د ورځې درې څلور سوه نوي کسان زموږ قهوه څکي. دوه کسانو د مخ قهوه نه څکله. موږ ورته وایو چې په نړۍ کې په یوه شپه ورځ کې 350 سلنه خلک قهوه څکي. دغه قهوه اوس یو څه رواج موندلی دی.
افغانستان د ورېښمینې لارې پر سر د موقعیت له امله له چای سره آشنا شوی دی او د نړۍ د هغو هېوادونو له جملې نه دی چې له چایو خورا زیاته استفاده کوي. خود شهر یاری د کراچۍ مینوال وای کافی د دې قدرت لري چې د خلکو پام ځانته واړي.
مسیر مې طرف روزه و پانتون ماستا
زهر ورځ په هندون ته په دغه لار ځم. زدلته یوازې د دې قهوې لپاره کوزیګم او د څخلو لپاره ترینه قهوه اخلم.
هاشمی وای چې د شپږو کډون راهیسې وڅخي خو د کابل ښار په ملي بازار کې نه موندله.
شش سال مشه قهوه استفاده میکنم.
کله چې مداد لومړي ځل لپاره ولیدله نو حیران شوم او خوشاله شوم. په افغانستان کې زموږ خلک د قهوې څکلو فرهنګ سره لا تر اوسه پورې بلد شوي نه دي.
شهریاري څلور کاله مخکې د 500,000 افغانیو په پانګونه د کافي دوه ماشینونه په ازبکستان کې واخیستل او په مزار شریف کې خپل کاروبار پیل کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
یوې ځوانې نجلۍ چې خیریه بنسټ لري تر سلو زیاتو کورنیو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې. ما خروټ وایي چې د ښځو او ماشومانو د وضعیت د بدلون لپاره یې خیریه کارونو ته لاس اچولی او په دې لاره کې یې د کورنۍ ملاتړ ورسره دی. دغه ټولنیزه فعاله وایي چې د خپل خیریه بنسټ لپاره یې مالي امکانات خپله برابروي او همدارنګه په پام کې لري چې لیر پروتو سیمو ته د ښځو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې د کار کولو زمینه برابره کړي. نورحال زموږ خبریال حکمت سروش په خپل رپورټ کې درکوي.
ټولنیزه فعاله زلما خروټي چې د زابل د له بیوسه کورنیو ښځو او ماشومانو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ جوړ کړی. زلما چې حقوق یې لوستي او په رسنیو کې کار هم کړی وایي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان له بد ټولنیز او اقتصادي وضعیت سره مخ دي او دا غواړي چې د خپل بنسټ له لارې د هغوی لاسنیوی وکړي.
تر دې دمه ما د سلو نه زیات کورنیو سره چې هغوی بې وضعیت دي کومک کړی، مرسته کړې، خصوصا په ژمي کې چې هغه موسم دی چې واقعا خلک ضرورت دی ته لري وی سره باید مرسته وسی. ما مرستی کړی دي او ترڅنګ د ځوانانو په بخش کې ما ډیر زیات ځوانان مختلف خصوصي پانتونونو ته ورماري فکری دي او اوس هم دا لړۍ جریان لري.
زلما چې یو لوجستیکي شرکت هم لري وایي چې د بنسټ لپاره مالی امکانات د خپل شخصي کاروبار له لارې ترلاسه کوي او همدارنګه په خصوصي روغتونونو کې د بیوسه ناروغانو درملنه هم کوي.
ماشومان برخه کې زه زیاتره کوشش کوم هغه ماشومان چې خونځې ته ځي هغوی په څنګ کې کار هم کوي، خپل د کورنۍ سرپرست دي، ولې د دې توانمندي نه لري چې یو کتابچه یا قلم یا یو بکس ځان ته واخلي د خونځې لپاره، نو د هغوی سره موږ مرسته کوو چې کتابچې، قلمونه او بکسونه هغوی ته ورکړو.
زلما چې نن یې هم یوې بېوسې مېرمنې ته خوراکي توکي راوړي وایي که څه هم د خیریه فعالیتونو له امله له زیاتو ستونزو او تهدیدونو سره مخ سوې خو خپلې کورنۍ هر وخت ملاتړ کړی.
نو د کورنۍ ملاتړ د یو انجلۍ لپاره نهایت ضروری ده چې هغه کورنۍ هغه تشویق کړي، د دې لپاره چې درس وایي، د دې لپاره چې کار وکړي، ټولنې ته راوځي. نو دا ډیر زیات اړین ده او هغه ته یو ډول روحیه ورکوي چې ژمنه وسی خپل هیوادوالو ته، خپل همجنس ته کار وکړي او هغه شوق علاقه د هغې په وجود کې زیاتیږي چې څومره کورنۍ له خوا نه حمایت شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.